څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسې یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري، او چې کله انسان په جامعه کې، په یو ملک کې چې تور څو ساله لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کله دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافع چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپیژنده، د نورو حق حقوق هم وپیژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپیژنده، تا زما حق وپیژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي، دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود دی سال دغه باعث سوی دی چه نن مونگا هیچ زون بشری حقونه مونگ نلرو او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونگ پا دنیا که بینو او ام ضرر به پا آخرت که مونگ دیده بینو.
ایوا خبره دا هم دا چه فرزند زینی دست فکر کوی که هغه کسان چه اوس جگره کوی بشری حقونه نقضوی دوی و بخل سی راو غختل سی دا که دیشی مثال ثبات سول راشی، آیا دا واقعی سولی در تگ لاره دا چه اغا خلقو بخل چه چه مخ که وجنی کردی دی یا نوری دا سکسی کردی چه پاگو که بشری حقونه نقض شوی دی؟
اسلام مونگ تا وای چه کوای سی ته دیت واخلی، ته کوای سی قصاص واخلی و صلح و خیر بیا آلتا دی خیر کلمه اغا کردی زکه الله و استا خپل اختیار دی دیت اخلی خونبه ها هم استا خپل مرزی ده، تک قصاص اخلی هم استا خپل مرزی ده، ولی دیدی فایده بسوی څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روان نیگی، نو الله وای چې سول خیر دی. زما شخصی نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قربانی یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سی زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی، زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرزن داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو، ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې دی دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا واده د اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه
زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان او نړۍ کې د مزیلرونکو ټلیفون په لارغونتوب خبر یاست.
امیر عبدالله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګار ټلیفون په ار کې فعال شوی.
او اوس مزیلرونکو ټلیفونونو څومره بدلون کړی دی؟
اوس موږ پلان لرو چې دغه سیستم نوې سیستم معرفي کې اف ټی ټی جوړته وایي چې د وایس او ویډیو کانفرنس د شین کولای شي چې وکړي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په فایل کې د ټلیفون تاریخچه ته تم کیګو، بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو ټلیفونونو موزیم ته مو هم ورولو. زه فرشته غنیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، شاوخوا لسلو کلونو را په دی خوا په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ټلیفون او انټرنیټ ټول دنیا په یو وړو کې کلی بدله کړی ده. د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا ټول انسانان یو لبل سره نښلولې دي. په نړیوالو سوداګریو او تجارت کې اسانتیا راغلي. خپل خپلوان او دوستان چې لري وي یو د بل احوال څخه په څو شیبو کې خبريږي، او د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم ډېر ستونزې د همدې ټلیفون لارې حل کیږي. د ټلیفون په ارزښت چې څومره هم خبري وکړو کما ده. راځو دې ته چې افغانستان ته ټلیفون څه وخت راغی. د مخابراتو په وزارت کې د افغان ټلیکام د فیکس لاین امر فقیر احمد شیخانی وایي چې د لومړي ځل لپاره د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې دود شو. نوموړی په فایل کې د ټلیفون د کلمې په معنا غږیږي.
ټلیفون یو یوناني کلمه ده چې د دوه کلمو نه جوړ شوی. تیلی فون، تیلی فاصله ته وایي او فون غږ ته، یعنی غږ په فاصله باندې. امیر عبدالله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګار تلیفون په ار کې فعال شوی، او د هغې نه وروسته ظاهر خان په وخت کې اولین اتومات دستګاه د وزارت مخابراتو کې نصب شوی، 2000 لاینه درلوده. د هغې نه وروسته د زیمنس کمپنۍ اولین انالاګ تخنیکي نوم یې افغان ده، افغان سیستم فعال شوی. هغه وخت ټول سیمدار تلیفونونه او موبایل شان نه و. هغه دستګاوی تقریبا 2000 کال پورې فعال و.
د مخابراتو او ټکنالوژۍ په وزارت کې د افغان ټلیکام عملیاتي رئیس کرام الدین نصار وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې به چې چا بهر ته د کورنۍ لغړو او نورو دوستانو سره ټلیفوني اړیکه نیوله، نو اړ